نپویگم چی دا مولوی صاحب څه شو؟ له سهار رئیس ورته زنګونه وهم خو موبایل یې کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه یې د زوی سیف الدین. خو چې مولوی صاحب به چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب وسی وي. را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدین ته یې رضا رضا چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
وبخښه ملک صاحب چې لږ نه وخته راغلم.
خدای دې وبخښه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چېرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. شاشا څه یې لیکلی دي؟ له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاش هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم. تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم؟ هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هېچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب. تاسو تل مونږ سره مرسته کړې ده، ستاسو دا خبره په ټول عمر کې هیر نه کړو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره.
دا ستاسو خپل کور دی. کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکت ره. ښه نو ملک صاحب، مونږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
شانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو.
دا د هوا په سړېدو ده، ورځې هم لنډې شوي، باید کارونه لږ شانتي کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاري او خشکاري باید قرار قرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب، شیرین کوي. سنکاري باید شروع کړو، که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایه، ډیر کارونه راته مخکې پراتې دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشحاله کاته دې خدای خیر ورکړي. پرون راته وویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکوي. زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشحاله که. نام خدای ډیر سخی او صادق انسان دی، او چې چنارګل را سره وي لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، همبور سره د کارګرو سات تیروي.
اسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کارګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کارګرو یا حشرګرو سره نه کېږي. مونږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاري وکړي، خښتې ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک ته برکت اچوي.
د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زمونږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال به شي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته هم ورسیږي.
زموږ هدف یوازې زموږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته هم باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، موږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو په تمه اوسو؟
بالکل،
څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نه کړو نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپلې ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکمه. او
بے شک دی والا دشتمنو خلقو پیکی کے
والا کہے ما تا مصیبت والی تا زکم اسفال گرہ کارم او سم شکر دشتمنیم تا کما ڈاکٹر لی دل جغری بئی ہا
دا چوے نسلی نترو رے استا تم زان ڈاکٹر اخکاری
یارا خبر اختیار چھ مصیبت دس خبر اخ ایس کلا نہ کہے چھ بنی آدم پہ خوشحال چھ والی سلکھ ڈاکٹر نہیں ما ڈاکٹران لکھ جی چلور سرگی لری کے چھ مالا
و نسرین تروری دا سمه ده چه تدیره تجربه کار خزه خوزان تا داکتر امو آئی چه شرم ده او بلا دا چه سوک با دی بندی کی زکه چه تل پخپل سر ده خزو ناروغانو تا داوی که زان تا بلوی غمو گوری
خلیس احمد خانه مانه دیز ما اصلی خبره ای رکره
وکه وکه اصلی خبره دی وکه
اصلی خبره ده تبلیغ ده کله شروع کیا ل خیر سرا گورا والا کا خ تبلیغ راتا وکا چن اسن ډیره با تجربه او خیر قبل ده پوش می
خ خ سمدا تبلیغ ور تکوم خپل شیر نی در ناخلم امدا خ وخت ده چې ډاکټر فرزانم نشتا هر څوک چې دل تراتل زبور تست صفاتونه کو
خ چې ما ته ډاکټر نه وای نو د فرزانه کا کته وله ډاکټر وای
خ نو څه ورته وای
نرسکا ورته وای نرسکا آقا خوش ڈاکتر نه ده او نزما پاندازی تجربه لري خوش شیده
دوم را کنه ور سره مسا ده فرزانه دیر او خیار او قابل نرسا ده کاغا لایق نوه ولی بایل زان سره خارج تا بیولا واچه و جواب
آقا پا دو چکو انگلیسی بویگی زکای خارج تا بوتلا دیل پلا خوی نده بیولی چه ڈاکتر فرزانه ده نردی چه دولو خیار او قابل ڈاکتر ده او
بس نو څه بو د پس بل خیر سره زما له خزم تکړه نرسه جوړه شي آینه لکه فرزانه
وای خدای دې ورته نه همت ورکی پلوشه له فرزانه نه ډیره تکړه ده خو ته په قدر نه پوهیږي پوښ می
ولی په قدر نه پوهیږي مترورې هغه په ما ډیره ګرانه او قدر منه ده
خه سمه ده لکه ما ته چې هیڅ معلوم نه یا
خنو نسلی نه ترورې زه له کار لرم ښه ته بې غمه اوسه خو ډیر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ترا ته ښه تبلیغ وکړه سپخی پیسې درکوم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دی ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شي ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلې کوټه کې لوبې کوي غږ ورته وکم
نه نه امالته ښه دی مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږنتون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو چیر زمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیر زمان په دې هکله څه وایي
نو شیر زمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیر زمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه دا شمیره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم.
فرزانی خورې سلامونه، څنګه استې؟ خیرت خو به وي؟ ماشومان څنګه دي؟
علیکم سلام، ماشومان ښه دي، بلې کوټه کې لوبې کوي. موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو.
ښه ښه، سمه ده. اوس پوه شوم، نو زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو، ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو، خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي، داسې څوک به راپیدا شي؟
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یو میرمن راولم. میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیرزمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، دا د داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلې کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چېرته حوصله لرې نو مخ اولاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، ام به ځان تیار کړو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به م له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
شیر زمان ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمرې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې د الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دا دی، هر څه برابر دي.
فرزانې، زه تیار شوم.
ښه ده چې تیار شوې. ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم، لکه چې شیرزمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیرزمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانې خورې، دا میرمن به ماشومان وساتي، ته ورته د ماشومانو کوټه ورښکاره کړه.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیرزمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندۍ اوسې خورې. ښه نو که تاسې تیاراستئ، درځئ چې حرکت وکړو له خیره سره. امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، موږ تیار یو. دا دی، د ماشومانو له ساتنې مې زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته لاس ونیسه.
امیده، راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې ته ښه فلم اخیستی چې یو کزه قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته دوه لاسي تسلیم یم. زه چیرته او ته چیرته؟ زه په عکاسۍ او فلم مرداري چندانې نه پوهیږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر فلم چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کاره یم. ته د دې کلي ملک او مشری، ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب،
چې تاسو وایې دا دی، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسا، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره سا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کره که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب، سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کوه ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي.
چلاس
درکم چمرن شوی
موبایل میں سشو موبایل میں
موبایل بجے ابو وڑے بھی وہی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم شروع بھائی دارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه ده ته راکه. دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتې دي. شکر دے چې نه دی خراب، جوړ دی.
زه شکر دے چې جوړ دی، د حلالو پیسو مال دی، کله دومره زر خرابیږي؟
لږ احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دی خفه کړ.
زه خیر دی، په تللو اوبو پسې بیل مه راخلئ. د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالۍ، تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې در سره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بې له استاذه زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړي زحمت در لره بویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
مور دې مې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو، تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کئ؟ اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان زما جان، ولې ژاړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې ریحان ولې ژاړې؟ مریض خو به نه وي؟
لورې ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور در کړې ده. زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکړئ.
سمه ده، سمه ده.
دا دې له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري. ښه واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکړئ چې ټوټې درنه ضایع نه شي. کله دې خطکش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدیږي او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ، که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دوی دواړه تکړه خیاطانې دي.
وانجونو، تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې، زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو، مور او پلار خو په هر چا ګران دي.
ملالۍ، ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولې دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو، متوجه اوسئ، وګوره چې زه څه رقم ګنډم.
اوې ترورې، ته ماشین څنګه زر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی. مورې، لږ په کراره چې مونږ ګنډنه زده کړو.
وی رښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس په کراره تاووم.
دا دی اوس شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره، ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشه. زه خو منې کولی نه شو، راځي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ همدومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینهو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دوکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتما وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، نسا کتل ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ چې بس لار هم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختوار شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زمونږ یوه ډیره درنه او قدرمنه خور کیږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږدي. بیبي مدینه خورې هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دی درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ستاسو په لاسونو وشي. ښځې د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخې
و خلکو لاره ورته خوشي کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کیږده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښځې.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کیږدم. دادی مبارک مشه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک وي.
مبارک مبارک مبارک.
نعره تکبیر،
الله اکبر.
بی بی مدینه خوره، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودانوي چې ما ته میا زمونږ د کلي میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تازه ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زمونږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږ لاره راکې چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر والا؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوی دی، ټولو ته مبارک شه.
اوهو مبارک دی وی، مبارک دی وی.
نو مې د مات خان له جهالت او سرزورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړیګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دې نشته؟ اوس د نوکار جوړ دی، موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی ته صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوره قابم در واخله، د کامې خوندوره ګوره د درود شه. والک د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکارې په خدای.
کېدی شي ملک صاحب، اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
بیا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی؟ ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه مې یو اندازه معاش لرم او میرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره والک، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه. ته چپراسي او ښځه دې ماموره، دا نو څه په درکړي؟ دا دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه. زه هر څه بخلی شم خو پیغور نه شم بخلی. د دې خبرې بدل به اتمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنی والکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې.
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوي.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې استئ.
چې داسې دنه ګورئ، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د پردنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم دې ونازوم. پوه شوې که نه؟
ولا څه ووایم ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي، خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو،
هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد ښه او ژوند یې هوسا شي. وایي پروت زمرینه ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه او تاسو درنو اوریدونکو ته ز عصمت څاروان سلامونه او هرکلی وایم. زموږ میلمه له حربي زده کړو وروسته له طب فارغ شوی. ډېر کلونه یې د ډاکټر په توګه کار کړی، خو شهرت یې په لیکوالۍ کې ترلاسه کړی. مشهور لیکوال ډاکټر محب زغم مو میلمه دی چې ګڼ آثار یې خپاره شوي او ډېرو لوستونکو په خوند لوستي دي. ښاغلی زغم په جرمني کې اوسي. لومړی مې ورته وویل چې نن سبا په څه بوخت دی.
اوس د یوې تعلیمي خپرونې دپاره سکریپټونه لیکم، د ساینسي مضامینو دپاره چې له اووم نه تر نهم صنفه پورې د مکتب د کتابونو ساینسي مضامین پکې تدریسېږي. دا نو یوه بوختیا ده. او بل په یو ناول باندې کار کوم، خو هغه نو هر کله چې طبیعت مې ورته سم وي لږ لږ کار کوم.
د دې تعلیمي کتابونو په اړه مو ویل د افغانستان لپاره، ځکه چې تاسو اوس له وطن لرې یاست.
او دا د افغانستان د ښوونځیو د کتابونو ساینسي مضمونونو دپاره تلویزیوني تعلیمي خپرونې جوړېږي، د دې لپاره چې هم نجونې چې ښوونځیو ته نشي تللی هغوی ځینې ګټه واخلي، او هم د هلکانو دپاره هر څه په عملي بڼه ښودل کېږي، تجربې کېږي پکې، او فعالیتونه یې شاګرد محوره دي. او د دې تر څنګ د شاګردانو سوشل ایموشنل لرننګ یا دغه عاطفي اجتماعي مهارتونه پکې روزل کېږي. نو داسې پروګرام دی چې څو هدفونه رانغاړي.
په دې موضوع به بیا وروسته خبرې وکړو، خو را به شو دې ته چې تاسو چیرته زیږېدلې یاست او چیرې مو لومړنۍ زده کړې کړې دي؟
کابل کې زیږېدلی یم، په ملالۍ زیږنتون کې د داود خان د کودتا نه څو میاشتې مخکې، یعنې د 1950 کال په دلوه کې. سخته واورینه ورځ وه، وایي ډېره واوره شوې وه چې زه وزېږېدم، او هغه هم د غرمې په 12 بجو. تر شپږ کلنۍ پورې په کابل کې و، په چلستون کې. بیا د پلار وظیفه مې په بګرام کې وه، د بګرام په هوایي ډګر کې. بیا د بګرام هوایي ډګر بلاکونو ته ولاړو. تر 5 صنفه پورې مې هلته ووایه. بیا نو د پلار وظیفه مې بدله شوه کابل ته راغلو د کابل هوایي بلاکونو ته او تر اتم صنفه پورې مې په عزیز افغان ښوونځي کې درس ووایه. هغې نه وروسته بیا عربي ښوونځي ته ولاړم او لیسه مې هلته وویله.
عربي ښوونځی مې ووایو او له هغه وروسته بیا
نو نظامی طب ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مو د نظامی طب پوهنځی ووایه او هغې نه وروسته نو بیا په طبابت بوخت شوم.
څومره کاله د ډاکټر په توګه کار وکړو په وطن کې؟
تقریبا 19 کاله مې په طبابت کې کار وکړو. بیا په وروستیو دوه نیمو درو کلونو کې د تعلیمي نصاب د نوي تعلیمي نصاب په تدوین کې مې همکاري کوله. نو دغه وروستي دوه نیم درې کاله له طبابت لرې وم، د نصاب په کارونو بوخت وم.
ډاکټر صاحب، زغم د خپل ماشومتوب په اړه راته وایس، څنګه وی ماشومتوب کې شوخ وی که آرام ماشوم وی؟
ما ماشومتوب داسې و چې ډېر شوخ وم. د دنیا شیطانۍ شوخی چې دي دمه کړې دي په ماشومتوب کې، خلک ځورول، جنګونه کول، منډې وهل، بس لوبې کول. زما نه یادېږي چې ما دې په ورځ کې یو ساعت د مکتب کتابونه ویلي وي. ټوله ورځ په دې لوبو په دې شوخیو کې تېرېده. رانده مختلف لوبې، فزیکي لوبې، البته وخت کې د کمپیوټري لوبې نه، نو له نیکمرغه فزیکي لوبې وې. خوسی و، نه پوهېږم، دنده کلک و، او فوټبال و، والیبال و، ټوله ورځ مې په همدې تېرېده. نو کله کله چې څوک رانه پوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پیغام څه دی، زه ورته وایم چې ماشومان د خپل ماشومتوب نه خوند واخلي. دوی د منداسې ماشومان پاتې شي، بیا د کارونو وخت را رسیږي. خو په ماشومتوب کې د هڅه وکړي چې له خپل ماشومتوبه پوره خوند واخلي، او ما دغه خوند اخیستی دی.
تا ځینې خلک فکر کوي چې ماشوم باید آرام وي، باید تحرک ونه لري، باید شیطانت ونه کړي. یعنی ستاسو په نظر دا صحیح فکر نه دی، بلکې دا د ماشوم ضرورت دی چې دا کارونه وکړي.
او بالکل بالکل، دغه شیطانت، دغه لوبې، دغه منډې، دغه نور پازابول، دا ټول د ودې پړاوونه دي چې انسان باید ووهي. او هغه ماشومان چې دا کارونه نه کوي باید غیر عادي وګڼل شي.
تاسو پرلوي چې دندم طبابت دی، ډاکټر یاست، خو لیکوالي کوئ، لنډې کیسې لیکئ، ناولونه مو لیکلي دي، نورې لیکنې مو کړي دي، لیکوالي ته څنګه مخه ده؟
پایل خو یې 1440 کال و چې 1540 دغه کلونه و چې زه په هلمند کې وم. هلته په یو خصوصي کلینیک کې مې کار کوو. نو هلته مې دا د خلکو ستونزې چې لیدلې، دا داسې راته ایسېدل چې ډېرې جدي ستونزې دي. هیڅوک نه و چې په خبره راسره وپوهېږي، یعنی داسې څوک نه و چې خوله ورسره وکړم او هغه زما په خبره وپوهېږي او زه د هغه په خبرو پوهېږم. نو همدغه فکر راته پیدا شو چې کیسې ولیکم، همدغه څه چې احساسوم دا په لنډو کیسو کې ولیکم. البته له ډېر پخوا مې د دې رسنیو ادبي خپرونې اورېدلې، مثلا په شګو کې چینه خپرونه وه وخت کې، ازادي راډیو کې، یا مثلا د پیلوځي خپرونه. دغسې چېرته هم په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي، دا به مې اورېدلې او کیسې به مې لوستلې د مکتب له وخته، د اتم صنف نه وروسته. نو موضوع هم دا وه چې غوښتل مې د زړه خبرې وکړم د کیسې په بڼه، هماغه وه چې کیسه لیکل مې هلته پیل کړل.
له دې داسې معلومېږي چې په هغه وخت کې د خواله لپاره څوک نه درلود، نو په دې شکل د غوښتل چې له تنهایی ووځي. لیکن کله مو لیکوالي ته د جدي پام واړو؟
په هماغه اول سر کې نیت مې جدي و چې همدغه لاره به غځوم، خو مطمئن نه وم چې کوګی یم، یعنی دغه وړتیا یې لرم که نه. ځکه چې د کیسه لیکلو په باره کې په دې تخنیکونو په دې شیانو هیڅ نه پوهیږم. البته د کیسو د لوستلو نه مې یو ډول لاشعوري پوهه خپله کړې وه چې کیسه څنګه وي، خو په جزئیاتو یې نه پوهیدم، یعنی مطمئن نه وم چې دغه څه چې زه لیکم دا کیسې دي که نه دي. بیا کله چې هلته مې کار ختم شو کابل خواته روانېدم، نو ما په کندهار کې یوه مجله چاپېدله د ښکلا په نامه، دغه مجلې مې هر وخت لوستلې. هلته د روحي ادبي بهیر یادونه پکې شوې وه او آدرس یې و. په لاره کې یو دوې شپې زه په کندهار کې پاتې شوم، لاړم هلته د روحي ادبي بهیر آدرس مې پیدا کړ. هلته چې ولاړم محمد یار صاحب و، صالح محمد صالح و، او نور دوستان و چې اوس مې هېر څوک و، خو مقصد د روحي ادبي بهیر انډیوالان هلته سره راټول و. دوی ته مې وویل چې دغسې زه له کجکي راغلی یم او کابل ته روان یم او کیسې مې لیکلي دي، دا در سره شریکوم. بیا دوی ویل چې والا دا خو ډېره ښه خبره ده، سبا ته زموږ د بهیر غونډه ده، راځه هملته په یوه کیسه به د کره کتنه وکړو. هلته سره له دې چې د کره کتنې دپاره بله موضوع وار له مخکې تعین شوې وه، خو ویلې چې په دې چې ته مېلمه یې او بیا ځې دغه وار به تا ته درکړو. چې هلته ولاړم بیا دا کیسه مې چې ولوستله نقد ورباندې وشو، ښېګڼې بدګڼې بدګڼې راوښودل شوې، او خو په ټوله کې دغه احساس یې راکړ چې دا کار کولی شم، یعنی د کیسې هرکلی وشو. بیا نو له دې ځای چې کابل ته لاړم، هلته کاروان صاحب خو زموږ حساب کلیوال دی، ما د یو عزیز په واده کې مو سره پېژندګلوي شوې وه. البته د کاروان صاحب کتابونه ما پخوا ډېر لوستي وو، مخکې د دینه چې ورسره وګورم پنځه شپږ کاله مخکې مې د ده کتابونه کتلي وو. هلته چې معرفي شو ورته مې چې د کتابونو یادونه وکړه چې دغه دغه کتابونه د دې ما لوستي دي او دغسې دا شعرونه مې ډېر خوښ شوي دي. نو کاروان صاحب خو ډېر خاکسار انسان دی، هر چا سره په مینه چلند کوي. هغه وخت کې ټلیفون نمبر راکړی و، ده ته مې زنګ ووهم چې دغسې والا ما کیسه لیکل شروع کړي دي، غواړم افغان ادبي بهیر ته لاړ شم. البته د افغان ادبي بهیر نوم مې په راډیوګانو کې اورېدلی و. هلته چې ولاړم په دې اوله غونډه کې، هغه وخت کې په تایمني کې د یار مؤسسې په دفتر کې د بهیر غونډې کېدلې، یو سړی مې ولید چې ځوانان ورباندې راټول دي او پوښتنې کوي او دی ورسره خبرې کوي، ځوابونه یې وایي. چې غږ ته مې ورپام شو، ومې پېژنده چې دا خو استاد غزنفر دی، ځکه چې په شګو کې چینه خپرونه ده وړاندې کول، او ما له غږه وپېژنده. بیا مې ورته وویل چې استاده زه دغسې کیسې لیکم، که وخت لرې یوه کیسه به درته واوروم. وایي صحیح ده راځه. ولاړو په یوه څنډه کې کېناستو، کیسه مې ورته ولوسته. ده راته وویل وایي فقط یوه خبر درته کوم چې که کیسو سره د مینه وي لیکوال به شي، او که د مینه نه وي هسې لیکې بیا ممکن لیکوال نه شي. دغه خبره یې وکړه. نو هماغه و چې له بهیر سره مې تګ راتک پیل شو، بیا نو د کیسو لیکل ادامه وکړه، او بیا ناولونه شول، او بیا د ماشوم ادبیات او دغسې تر ننه پورې روان یم.
لومړنی اثر د کتاب په بڼه سوخ چاپ شو.
کله چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته ولاړم، هلته نو ما کیسې یو څه زر لیکلی، او څه مې خو پخوا په هلمند کې هم لیکلی وي، هغه مې معمولا ډېرې کیسې مې هلته کره کتنې ته وړاندې کولې، یا دغسې به مې لوستلې. نو ګمان کوم چې یو شپږ میاشتې اووه میاشتې وروسته یوه ورځ لیوال صاحب عبدالغفور لیوال راته وویل چې ته د کیسې موږ ته راکړه، موږ باید د چاپ غم وکړو. او زما یې زړه ته نه لوېدل چې په دومره کم وخت کې زما کیسې چاپېږي. بیا هغه وخت کې د افغانستان قلم ټولنه ګمان کوم چې د فعالیت اول کلونه یې وو، نوې تاسیس شوي وه. نو په هماغه اول کال کې زما د لنډو کیسو یوه ټولګه چاپ شوه چې دوزخ په انسان کې نومیده او دغه چاپ نو ډیر خوشاله کړم بیخي ډیر لکه د سړي اول اولاد چې وشي چې ډیر ورته خوشاله وي دا هم همدغسې یو احساس و.
ویل کېږي چې د ماشوم لپاره لیکل وای ډیر سخت دی، د خپلې تجربې په اړه راته ووایست.
او واقعا دا هم په تخنیکي لحاظ سخت کار دی، په دې چې د ماشوم سویه باید وپیژنې، د ماشوم ذهني عاطفي او ذهني او رواني وده باید وپیژنې چې په کوم عمر کې شاګردان په کومه سویه کې دي، کوم مفاهیم درک کولی شي، څه شی خوښوي او څه شی نه خوښوي، ژبه باید ورته څنګه وي، کلمې څنګه انتخاب شي، د دوی په ذهن کې د کلمو زیرمه څومره وي. نو دا واقعا ډیر سخت کار دی او آسانه نه ده چې سړی دغه ټول شیان په پام کې ونیسي، خو بیا هم هڅه مو کړې ده چې هغه لږه ډیره پوهه چې په دې باره کې لرو هغه په لیکلو په وخت کې مراعات کړو.
ما ته یو شی چې د ماشوم په برخه کې، د ماشوم لپاره د لیکلو په برخه کې ډیر مشکل ښکاري، هغه دا ده چې موږ هر څوک په کورونو کې په خپلو لهجو خبرې کوو، خو کتاب مجبور یو چې په یوه معیاري ژبه ولیکو. دغلته د ماشوم لپاره د زموږ د کتابونو پوهېدل او درک کول مشکله کېږي، همداسې نه ده؟
و بالکل، دغه ستونزه هم ده. خو دا په عین حال کې د ماشوم ادبیات او کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل کېږي، که ښوونیز کتابونه وي او که د ادبیاتو کتابونه وي، یوه دنده یې همدا ده چې ماشومان له معیاري ژبې سره آشنا کړي. نه پوهیږم چې زه دا خپله خوشقسمتي وبولم که بدمرغي وبولم چې ما پښتو په خپله لهجه کې نه ده زده کړې. ما چې مخکې تاسو ته وویل چې په کابل کې زیږېدلی یم، نو زما ترونه او پلارګنۍ ټول په خوست کې وو، دوی سره مو راشه درشه ډېره کمه وه. هغه وخت کې خو تګ راتګ مشکل هم و، بیا خو چې انقلاب شو دوی مهاجر شول، موږ په وطن کې وو. نو زما مور د کابل ده، دري ژبې ده، زه ټول عمر په دري ژبې محیط کې مور له خپلوانو سره پاتې شویم او پښتو مې په لویینه کې زده کړه، هغه هم داسې چې خپله لهجه مې نه ده زده کړې، څله یوه ملګري څله بل ملګري څله ډېرې خبرې له کتابونو، د کتابونو له مطالعې. نو ما دغه ستونزه نه درلوده چې د لیکلو په وخت کې د لهجې او معیاري ژبې ترمنځ انتخاب وکړم یا انډول ته یې پام وکړم. یعنی لیکنې مې په خپله په معیاري ژبه همداسې اتومات کېدلې، او د دې کلماتو د انتخاب په برخه کې دغه مرسته یې راسره وکړه چې د مختلفو لهجو له ویونکو سره مې ملګرتیا وه. چېرته یوه خبره مثلا د یوه مفهوم لپاره په بېلابېلو لهجو کې مختلفې کلمې لرو، که نه مثلا تادی لرو، بیړه لرو، تلوار لرو، دغه درې کلمې یو مفهوم لري، که نه. نو د لیکلو په وخت کې اوس دغه ګټه مې کړې ده چې ګورم په یوه جمله کې مثلا تلوار ښه راځي، آهنګ یا کله کله تاسجه او قافیه جوړوي، بل ځای کې بیړه ښه لګېږي، بل ځای کې مثلا تادی ښه لګېږي. هم د کلمو د تکرار مخه په دې رقم نیول کېږي، هم نثر ورسره ښایسته کېږي، او د نثر آهنګ او موسیقي او دا شیان هم ورسره ښه کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې حساب ستونزه نه لرم.
تاسې تر اوسه پورې خبرې کوئ له ما سره، ډېرې خبرې په لیکوالي وکړې، حال دا ده چې تاسې د مسلک له نظره ډاکټر وئ، یعنی شروع دا مو په دې برخه کې ویلی دی، د کوم یو اثر در باندې ډېر دی د طبابت که د لیکوالۍ؟
والا ما په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې زه فکر کوم چې زما اصلي مسلک لیکوالۍ ده، ځکه چې که ډېره موده کیسه ونه لیکم داسې فکر کوم چې یو شی رانه ورک دی، سربداله غوندې وم. خو دا د اوس تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې له طبابت لرې یم، کار نه پکې کوم، نه ورپسې خفه کېږم. نو فکر کوم چې لیکوالي زما دپاره اول ځای لري.
او تاسې عربي ښوونځی عربي پوهنتون یادونه هم وکړه، د نظامي مسایلو په اړه سره ته وایس، نظامي توب په پوځ کې اوسېدل هغه درته څنګه و؟
والله زه فکر کوم چې اصلا زه ورته جوړ نه وم، ځکه چې په نظامي برخه کې چې څوک کار کوي هغه باید ډېر حساس نه وي، عاطفي دغه ونه لري، چلن ونه لري. حال دا چې څوک چې له ادبیاتو سره کار لري په هغه باندې بیا عاطفه غالبه وي. نو زه چې ګورم هېڅ ورته جوړ نه وم، او چې عربي ښوونځي ته ولاړم په وچ زور ولاړم، ټول مخالفو ورونه مې پلار مې ټوله ویل چې مه ځه، خو ما یو ضد اخیستی و ولاړم. خو چې څنګه ولاړم یو څو میاشتې وروسته ډېر پښیمانه وم، خو مجبور وم چې مکتب تر پایه پکې ووایم. یعنی داسې محیط و چې زما اروای سخته وځپله. په زلمکیتوب کې هغه وخت کې څوارلس کلن وم چې عربي ښوونځي ته ولاړم، په داسې وخت کې چې د انسان په بدن کې بیولوژیکي تغییراتو په وجه یو ډول باغیتوب پیدا کیږي، یو ډول د خپلواکۍ او د استقلالیت حس پیدا کیږي. موږ هلته داسې وځپل شو، دغه احساسات مو داسې وځپل شول چې تر ننه پورې خپل چلند او په خپل اروا کې آثار حس کوم.
له دې سره سره کومه داسې جالبه خاطره هم لرې دي عربي ښوونځي د دورې؟
و داسې خو ډېرې خاطرې دي. مثلا په دې اول هفته کې چې عربي ښوونځي ته ولاړو، نو درسونه لا نه شروع شوي، راته یوازې نظامي تعلیمات و، دغه تعلیم قدم او جمع نظام بود چې بولي دغه و، او نور په درسخانه کې یا په صنف کې کیناستل درس شنو، مقصد ویل چې کینی. او په دې وخت کې ما باندې سخته تبه راغلی وه، ستونی مې خوږېده، ډېرې تبې د وجه مې سرم ګنګ سو، سر مې په میز داسې ایښی و. یو وخت کې ډېره درنه څپېړه مې خوړه، خو مخ مې پر میز ایښی و، دا څپېړه چې را باندې ولګېده، یوه خوا دا څپېړه بل خوا دغه کلک میز، سخت ژوبل کړم او سر مې پورته کړ چې د ټولي قمندان مو زیاړې وکړې چې دا د خوب ځای دی که د درس ځای دی. ما ورته وویل چې قمندان صاحب خو څه شی ووایي، درس خو لا شروع نه دی، نه کتاب لرو نه کتابچه لرو، کېنه وایي. خو خیر، خو درسونه شروع شول. یو څو میاشتې چې تېرې شوې، د سوې د معلومولو دپاره امتحان واخیستل شو. زموږ په دوره کې دولس سوه کسان وو، دولس سوه شاګردان په دې یوه دوره کې وو. ټولو کسانو کې دو کسانو پوره نمرې اخیستې وې چې یو پکې زه وم. بیا د عربي ښوونځي قمندان، بیا د هغې نه وروسته بیا د ټولي د قمندان په څېره کې مې دغه پښیماني لیدله. په خوله خو هېڅکله نه ویل، خو چې کله ورسره مخ کېدم داسې مې احساسول چې هغه څپېډه به وریادېږي.
تاسې هم ډاکټر یاست، هم نظامي تجربه لرئ، په دواړو برخو کې مو څه لیکلي دي که نه؟ په طبابت کې اول که راته ووایه چې د طب په برخه کې مو څه لیکلي یا ژباړلي دي او که نه؟
د طبابت په برخه کې مې مقالې لیکلي یا ژباړلي دي، او یو د داخله ناروغیو د تشخیص او دربلنې کتاب دی چې هغه مې له دو نورو ډاکترانو سره په ګډه ژباړلی. تقریبا غټ کتاب دی، یولس دولس سوه مخه کتاب دی. نور نو داسې مقالې مې پکې لیکلي او ژباړلې هم دي. د نظامي په مسایلو کې خو ما تخصصي زده کړه نه ده کړې، په عربي ښوونځي کې خو همدغه د مکتب درسونه وي، فقط یو دوه مضمونونه نور نظامي وي چې تکتیک او انداخت هغه نو ډېرې ابتدایي خبرې وي. په نظامي برخه کې داسې پوهه نه لرم چې څه پکې ولیکم.
ډاکټران له ډېرو عجیبو غریبو خلکو سره مخامخ کېږي، حتما دلته کومه جالبه کیسه لرئ؟
والله او جالبه کیسې خو ډېرې دي. د مراجینو پیسې کې جالبه کیسې خو یوه دا ده چې په هلمند کې چې هلته د خلکو صحی ستونزې هم بیخي ډېرې وې. یوه میرمن یې راوستله چې زیږون وروسته یې ډېره وینه تللې وه او بیخي پوشاک کې وه، یعنی د وینې دغه نورمال اندازه د هیموګلوبین باید 12 نه پورته وي، او د دې تقریبا شپږ اووه ملي ګرامه ودې کې. نو د دې لپاره ضرور دا چې باید وینه ورته ورکړل شي. اوس میړه ته یې ورته وایي چې وینه ورکه، هغه وایي چې نه زه خپله مریض یم، زه وینه نشم ورکولی. خو ورور یې ډېر ګلالی ځوان و، هغه راغی، هغه چې ورته وینه ورکه مور یې نه پرېږدي چې نه ولې دې وینه ورکه. او دغه ځوان چې دی طالبانو سره په خط کې پروت و، یعنی دغه جنګیالی و، چې هر څه ورته وایي چې اوس خو دا خور یې مري، وایي مرد شي په موږ څه زما زوی دې وینه نه ورکوي. ورته وویل چې خو ګوره دغه زوی دې هره ورځ هلته په خط کې پروت دی، هره شیبه د دې احتمال شته چې دی ولګېږي، ټپي شي، وینه یې لاړ شي، یا خدای مکړه شهید شي. وایي چې شهید شي یا خو خدای بیا اجر ورکوي. نو ورته وایي چې که دا خور ته وینه ورکوي، د خور ژوند وژغوري، په دې کې تاسې اجر نه وینئ. وای نه، خو په دې مشکل سره مو د سړی قانع کړ چې وینه ورکړي، او خوری بیا ښه شوه. دغسې همدغسې حالتونه مو لیدل چې مجبور شو چې په کیسو کې ولیکو. یا مثلا یو کوچی و راغی د زړه عدم کفایه یا هارت فیلر تکلیف و، چې ګورم چې ستانه شي اخیسته یې شوندې تورې اوښتې دي، نوکانې تورې اوښتې دي. خو معاینات مو وکړل، نسخه مو ورکړه، ورته ویل چې مالګې نه به بیخي لرې ګرځي، مالګې نه مطلق پرهیز یې. دی وایي چې شانو د غوښې بې مالګې خورم، ورته وایم و، وایي لوبیا به هم بې مالګې خورم، وایم و، وایم هر شی هېڅ شي که به مالګه نه اچوي، هر شي شانو بینډی هم بې مالګې خورم. آخر کې ویل چې دی خو ډېر ساده دی، ما یې ګوره، ما یې که په میرمون کې دی مالګه وه ځینې لرې تښته. یو دم له خندا شین شو، ښه ښه وایي چې او ډاکټر صاحب ویلی اوس مې سر په خلاص شو. نو دغسې پېښې کېږي په دې پرکټس کې.
جالب قصه وه. ښه، اوس دې خپلو آثارو په ارتباط راته ووایه، څومره آثار مو چاپ شوي دي، په کومو کومو برخو؟
نه پوهېږم چې مجموعي تعداد به یې څو وي، خو څلور ناولونه مې چاپ شوي دي. دا ناولونه هم د ماشومانو یا زلمکیو دپاره دا شپږ، او د لنډو کیسو دوې ټولګې دي، د مقالو یوه ټولګه ده، یو یونلیک دی، د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی. نور د ماشومانو دپاره د لنډو کیسو کتابونه دي چې اووه کتابونه دا دي، او ځینې نور کتابونه مې د ځینو پروژو دپاره لیکلي دي، د ماشومانو دپاره چې په هغه کې د چاپیریال ساتنې او د حفظ الصحې او د دغه مسایلو باندې فوکس شوی دی.
ډاکټر، درته معلومیږي چې کوم کتاب مو ستاسو په نظر خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
فکر کوم چې یو خو د ماشومانو لپاره یو ناول دی، د زلمکۍ دپاره جادوی سفرونه، د هغه په باره کې ډېرو خلکو ویلي دي. د ځانمرګې ناول هم د ډېرو خوښ شوی دی، او د لیکوالۍ عملي لارښود په باره کې هم چې د ځینو لوستونکو تبصرې وینم، فکر کوم چې خوښ کړی دی.
تاسو په پیل کې وویل چې د تلویزیوني خپرونو لپاره لیکنې کوئ، یا د نصاب لپاره لیکنې کوئ، د دغو خپرونو په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ؟
د تلویزیوني خپرونو لپاره سکرپټونه لیکم، البته درسي محتوا د هر مضمون مسلکي کسان برابروي، او زه بیا هغه محتوا د ډرامې په شکل په سکرپټ کې ځایوم چې هم په زړه پورې وي، هم هغه د عاطفي اجتماعي مهارتونو موضوع پکې وي. دغه سیلی کو بیا دا په ټلویزیون کې ثبتېږي، په سټوډیو کې هم په ټلویزیونو کې خبرېږي او هم په ټولنې